د سهار شپږ بجې سوې. دا خپرونه مو یو ساعته ده چې د هیلو وړانګې ډرامه یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غبرګول یا جوزا لومړۍ نیټه، د مې میاشتې 22مه. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږي ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د ډینګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د ډینګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 1200 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته، او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصادي تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی، که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلولو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلولو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دی پریښی او هر څه تخریب کړی دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لېږدول، په پلازمېنه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل، او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي، سره رنگونه ویشتل. ویل سیوی د دې سره رنگ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوی و چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په ترلاسه سوو کسانو کې 10 ښځې او 3 ماشومان، د غرض د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلول له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو اربیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره ساش کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوه وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې سول. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي.
په خدای کله دی ورو بس لرو او دای وخت هغه لیدا چې یو پرسل ګریز مار ان ولې دې څنګه یې سپره دې خپل دې فکر کې دوه لس نفر.
طالبان وایي چې په ایران کې ګڼ افغانان لیدم څخه ژغورل سوي. په کندوز کې د قرقل بازار سوړ شوی.
دوه کاله مخکې بازارونه ښه ول، بازار تازه رابی لرزله، دې ورځو کې نشته او نه سوګاله لی بازار بیخي ولوېدو.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې نږدې 15 کاله کېږي د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو لا هم فعال نه دي. د هیل وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک او اوبه او صابون مینځي.
ها نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
تر او بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي. په دې هیواد کې چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکیل پاتې سوی، په سلګونو زره کسان په ماینچاودونو، هوایي بمباریو، ځنوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول سوي دي. په تیره معلول ښځې او نجونې د ژوند له سخت حالت سره لاس او ګریوان دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر هغو وګړو چې معلول دي خورا زیات اغیزې کړي دي. او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل روان 2023 کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له معلولیت سره ژوند کوي 2,940,000 کسانو ته رسیږي. او چا وایي مرستندویه ادارې په پام کې لري چې د دغو معلولینو له ډلې 2,000,000 ته یې مرستې ورسوي، خو زیاتوي د دې لپاره چې دغه معلولین له مرستو برخمن شي عاجلو مالي مرستو ته اړتیا ده. او چا چې د افغانستان د روان بشري بحران او د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د مرستې په اړه وروستي ارقام خپروي، نه دي ویلي چې تیر 2023 کال کې مرستندوی ادارو چې د افغانستان له تر ټولو زیانګالو میلیونونو وګړو سره مرستې کړي څومره معلولین وو. دا اداره سږ کال د افغانستان د بشري وضعیت د غبرګون د پروګرام د عملي کولو په برخه کې د مالي سرچینو له کموالي شکایت کوي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان له تر ټولو زیانګالو شاوخوا 3,000,000 وګړو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 4,600,000,000 غوښتنه کړې، خو تر دا وروستیو پورې د دغو غوښتل شوو پیسو شاوخوا 6% ترلاسه کړې دي. افغانستان چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکیل پاتې شوی، په سلګونو زره وګړي په ماینچاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول شوي دي. خان محمد چې د کندهار ښار په جنوب کې د صالحانو په نوم کلي کې اوسي، یو له دغو معلولینو څخه دی چې وایي تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
په خدای دا خوښ سندلو بله کله د ګیس بس لرو، په خدای کله د وړو بس لرو، او دی وخت راغلی ده چې یو پرسل وریجې ما را نیولېدي، پنځه ورځې مې خوړلې ده په کور کې دولس نفره. هغه په خدای دا وخت راغلی ده چې خولې خلاصوي دي، په اوبو کې مې شولې. وروره موږ پر ټول اسلام باندې غږ کوو، پر نړیواله ټولنه باندې چې موږ خبر دي وسي، موږ دې وبینې یوار دراسې مسې دراسې چې موږ حالات وبینې، موږ پر څه حالاتو باندې پراتو یو.
د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د صالحانو په کلي کې شاوخوا 1500 معلولې کورنۍ اوسي چې اکثرو یې په بمي چاودنو او بمباریو کې دواړه لاسونه یا دواړه پښې او سترګې له لاسه ورکړې دي. د یوې سروې له مخې چې ایشیا فاونډیشن بنسټ د 2000 کال په مې کې خپره کړې وه، ویل شوي چې د افغانستان 80% لویان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي چې څه کم 14% سخت معلولین ښودل شوي دي. همدارنګه د افغان ماشومانو په اړه ویل شوي چې د 2 او 10 کلونو ترمنځ باندې 10% ماشومان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په یو راپور کې ویلي و چې د ښځو په منځ کې سخت معلولیتونه خورا زیات دي چې دا د دې سبب شوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو، زده کړو، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو ستونزو، تبعیض او جنسي ځورونې سره مخامخ شي. په افغانستان کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، پر معلولو ښځو او نجونو سربیره نورې عادي ښځې او نجونې هم په تېره د کار او زده کړې په برخو کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. کابل ښار کې د ترکاریو او میوو ځینې پلورونکي وایي د ښاروالۍ لخوا دوی ته په ټاکل سو مارکیټونو کې کاروبار چندان ښه نه دی. دوی انتقاد کوي او وایي داسې مارکیټونو ته انتقال شوي چې خلک د سودا اخیستو لپاره کم ورځي. دا راپور چې نرګس حسنزی مومن چمتو کړی د یو میوه پلورونکي په ژغ سره پیلېږي.
میوه پلورونکی حسین انتقاد کوي، وایي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي د دې په خبر دو یو ناسم ځای ته انتقال کړي. نوموړی وایي داسې مارکیټ دی چې نه خلک ورته راځي او نه هم مناسب چاپریال لري.
ناهی کراچۍ راوړي او په کرایې سرای کې تړلې، هیڅ خرڅلو نشته. خلک بیچاره دي، پام نه لري چې دا خلک څه کوي او څه نه کوي. فقط ټولې دلته سرای ته راوستي، نور نو دې سرای ته وګورئ، نه کانکریټ لري نه هم بل څه، همدا خټې، خاورې او شګې دي او هیڅ خرڅلو نشته.
د ترکارۍ یو پلورونکی رازق هم وایي د کابل ښاروالۍ لخوا په ټاکلي سرای کې دوی د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي. رازق دا هم وایي چې دوی اړ دي کابل ښاروالۍ ته په دې مارکیټونو کې میاشتنی کرایه هم ورکړي.
نه سودا شته، بیې هم ډېرې لوړې شوي دي. د خدای په غضب گرفتار یو، له مجبورۍ دلته ترکاري پلورو. تر نیمایي ډېر مال مو خرابېږي، نیمایي نورې هم د دوکان په کرایه کې ځي. د تاوان په سر تاوان دی.
میوه پلورونکی نعیم وایي د کابل ښاروالۍ لخوا ټاکلی ځای کې اخیستونکي کم راځي، نو دا چې سودا کمه کېږي دی هم اړ دی چې میوې په لوړه بیه وپلوري. دوی دا هم وایي چې سره له دې هم نشي کولی خپل لګښتونه پوره کړي. نعیم ازادي راډیو ته وویل د 850 افغانۍ کابل ښاروالۍ ته د ټاکلي ځای کرایه ورکوي.
دا پروسه چې کابل ښاروالي پیل کړې د دوی په عقیده مارکیټ یې جوړ کړی، توه کولی شي له ښاریانو سره مرسته وکړي. خو نه، موږ ته واقعیت دا یوه ستونزه ده. ستونزه دا ده چې دلته خلک بلد نه دي او مال او جنسونه هم دلته قیمته دي او ډېرې خراب دي.
خود طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي ځانګړو ځایونو ته د کراچۍ له انتقال څخه د دوی موخه ښاري نظم راوستل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د هرې سیمې کرایه د ځای د موقعیت پر بنسټ ده، چې کومه ناحیه کې ډېره کمه او یا هم په متوسط ډول سودا کېږي.
در تمام شهر کابل کابل ټول خر کې فرق نه کوي چې دوی کوم مسلک مخته بیاي. هر ځای او هر سره کې چې دی کابل ښاروالي هغوی ټاکلي ځای ته انتقال کړل او هلته فعالیت کوي، او په هیڅ شکل موږ اجازه نه ورکوو چې ښاري نظم خراب کړي. په ځانګړي توګه میوه او ترکاري پلورونکي ځکه موږ ورته مارکیټ مشخص کړی او هغوی په مارکیټ فعالیت کوي او هر څوک چې اړتیا لري نو هغه مارکیټ ته بځي.
خو نوموړي د ثبت شوي کراچۍ د شمیر او دا چې په میاشتنۍ ډول له هرې کراچۍ څومره کرایه ترلاسه کوي څه یې ونه ویل. کابل یو ګڼ میشتی ښار دی. مخکې تر دې به ډېری پلورونکي د واټنونو پر سر له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې خپلې کراچۍ درولې او سودا به یې پلورله. خو د طالبانو حکومت له یو مودې راهیسې ځانګړي مارکیټونه او ځایونو ته د دوی د انتقال بهیر پیل کړی دی. د یادونه دی چې دا کار په وار وار د مخکېني جمهوري نظام کې هم د کابل ښاروالۍ لخوا شوي ده، خو له یوې مودې وروسته به کسه بیرته زړه په زړه شوه او د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته ورجست. د طالبانو حکومت ویل ایراني چارواکو سره د خبرو او ترلاسه سوي تفاهم په نتیجه کې په هغه هیواد کې په لسګونو په اعدام محکوم سوي افغانان بندیان له اعدام څخه ژغورلي او سلګونه نور افغان بندیان افغانستان ته لېږدولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند دغه راز ویلي چې په ایران کې د نورو افغان بندیانو په اړه هم خبري اترې روانې دي چې یا خپل هیواد ته انتقال او یا په هغه هیواد کې د بند موده کم کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې په هغه هیواد کې 200 افغانان چې په اعدام محکوم شوي وو له اعدام څخه ژغورل دي. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد په دې اړه پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د مرکې یو برخه خبره کړې چې وایي
دغه راز زندانیانو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت وکول شول چې له ایران هیواد سره یو تفاهم ته ورسېږي تر څو هلته 200 هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغوی له اعدام څخه وژغوري چې په هغوی باندې به د اعدام سزا نه پلي کېږي.
ایران د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په وروستي راپور کې هغه هیواد یاد شوی چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ له بل هر هیواد زیات اعدامونه عملي کړي دي. حافظ ضیا احمد زیاته کړه چې له کوچني اختر مخکې له ایران سره یو تفاهم ترلاسه شوی چې پر اساس به هغه افغانان چې د بیلابیلو جرمونو یا د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله هلته بندیان دي افغانستان ته لیږدول کیږي او دلته به دوسیې څیړل کیږي. د هغه په خبره د دغه تفاهم له مخې تر اوسه نږدې زر هغه افغان بندیان چې دوسیې باید وڅیړل شي افغانستان ته انتقال شوي او دغه پروسه په ښه شکل ترسره شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا بیا هم روانه دي چې په ایران کې د په بند محکوم شو افغانانو د بند مدارکه مکړي. د طالبان حکومت نه دی ویلي چې په اوس وخت کې د ایران په زندانونو کې څومره افغان بندیان دي، خو د بشري حقوقو ډلو ډیر ځله په هغه هیواد کې افغان بندیان او دغه راز له عادي افغانانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او له هیواد بهر فعالیت کوي د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې هیواد کې افغان کډوال له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. د کمیسیون د ایران له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو لپاره د عاجل اقدام وکړي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ایراني چارواکو شمیر 2 میلیونه تنه ښودلی دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ویل کېږي د هیواد د افغان کډوالو د تګ بهیر لا ګړندی شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی. نوموړی به د دې سفر پر مهال د هندوستان غوره لیګ د پاتې سیالیو د لیدلو ترڅنګ د هندي کرکټ بورډ له مشرتابه سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شنبه په ورځ هیواد ته لاړ او هلته به د آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هندي بورډ له مشرتابه سره په یو لړ موضوعاتو هم خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې پیغام کې ویلي دي چې د هندي کرکټ بورډ له لوري ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پایلوبې د لیدلو رسمي بلنه ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه دا ده چې له هندوستان سره د سوپر لیګ د 3 ورځنیو ځنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو په ټاکلو او ترسره کولو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندوستان هیواد رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فاینل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د بی سی سی آی سره په دې کې به لومړی د موږ 3 ورځنیو د سوپر لیگ مسابقه پاتې لري چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکی مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکوي. د نننس کلونو د الف لوبډلې تګ راتګ هلته مسابقه کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوسټ کړو.
هغه دغه راز د هندوستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلل، او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر به له لاسترونونو ډک وي او ذکر شویو مسالو ته به حل لارې لټوي. باید وویل شي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې، چې افغان کرکټ ادارې به د یاد هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کارونه صفر ته راټیټ شوي دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا چې پخوا دوی د قرقل پوستکي یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم صادرول، خو په وروستیو کلونو کې له هیواده بهر د قرقل پوستکي نه صادرېږي، له کبله د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ شوې ده. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز ولایت کې د قرقل پوستکو یو شمیر سوداګر وایي چې په وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه د قرقل پوستکو بازار خراب شوی دی، او ترڅنګ په هیواد کې د سیاسي ثبات نشټوالي له امله د قرقل پوستکو د پیر او پلور کچه صفر ته راټیټه شوې ده. سید عالم چې له پخوا راهیسې په کندز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه کاله مخکې بازارونه ښه ول، بازار ابیل عبدالله دی ورو کې نشته، نه سوګا لالی بازار بیخي ول ویدو، نه خرڅیږي، بازار خارج ته نه تلل، اوس نشته دی په پوسټ کې لیک لیک دی، هغه ارزانه دی بیخي سوګی نه لاله، یو سړی بیچاره په کښل لګه تاوان کړي.
دی یاد ولایت یو بل سوداګر محمد دولت چې څلوېښت کاله د قرقل پوستکو د سوداګرۍ په برخه کې کار کړی، هغه وایي د قرقل پوستکو د نړیوال بازار خرابېدو له امله د ده په شمول زیات شمېر سوداګرو له یادې سوداګرۍ څخه لاس اخیستی دی.
پوست قرقل طرف هم پیرلین طرف هم تماس پیلن.
پخوا د قرقل پوستکي یو شمېر اروپایي او اسیایي هیوادونو لکه فنلند، هالند، ناروې، انګلستان، مسکو او روسیې ته بل کېدل، خو په دې وروستیو کې د خارجي هیوادونو تقاضا کمه شوې ده، او له امله یې په افغانستان کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ شوې ده.
د نوموړي ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو مالدار ظاهر خان هم وایي چې د قرقل پوستکو د نرخونو ټیټوالي له امله ان یو شمېر مالدارانو د دغو پوستونو له روزنې او پالنې څخه هم لاس اخیستی دی.
دغه سوي دي سستي، بازار سستی، چې د شپېته ډالر څخه مثال په پنځه ډالر وي، یا دا پنځه ډالر څخه په پنځه ډالر وي. علاقه مندي کم سو ټولو خو مالدارو خپل میږي ټولو د قرقل څخه ترکیې ته واړولې، پوست په دې خاطر یې واړولې چې مثال د خبرې پوست ارزانه دی، په پنځه ډالر اوس په پنځه ډالر خرڅېږي.
په کندوز کې د قرقل پوستکو د صنعت او سوداګرۍ د ټولنې مرستیال عبدالباقی وایي پخوا کلونه د قرقل سوداګرۍ نه یوازې د مالدارانو لپاره بلکې د دولت لپاره هم د عواید ښه سرچینه بلل کېدله.
تو مدت حدود یک لک پوست های کندوز می برآمد، اول فعلا صد پوست هم نبود.
څو کاله مخکې له کندوز څخه هر کال د قرقل سل زره پوستکي خارج ته صادرېدل، خو اوس په کال کې سل پوستکي هم نه صادرېږي. په ټوله کې د قرقل پوستکو سوداګري په ټپه درېدلې ده. پخوا په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور شپېته دوکانونه وو، او اوس یو دوکان هم نشته. دولت باید له مالدارانو سره مرسته وکړي ترڅو د قرقل پسونو نسل له منځه ولاړ نسی.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې زیات شمېر خلک د قرقل پسونو په روزنه او پالنه بوخت دي. د قرقل پسونو له پوستکو څخه ډول ډول خولۍ، پوستین او بلا پوشونه جوړیږي، او پخوا کلونه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمېرل کېده.
د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته خبریږي. په کونړ کې څاروي لرونکي وایي نږدې پنځه کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ سوي، خو لا هم فعال نه دي. د دې په خبره پر هر مرکز په لکونو افغانۍ لګښت سوی، وسایل ورته اخیستل سوي، خو اوس د خرابېدو په حال کې دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لسګونو لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله یې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو کېږو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو دا خو نه دخ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي وه چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټرینینګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټولې راوړي، نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بېکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو د هغه په کارېږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبال کړو، هم ګټه مو کړي، هم زموږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، ځکه دې اوس موږ سره وعده کړې چې تاسو به 2 ټریلنګ 3 ټریلنګ درکوو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یادې ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسان یې پر مالدارۍ بوخت دي، چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
په اروزګان کې د کورونا واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي مسؤلان وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د 200 رضاکارو ټیمونو په مټ 15,000 هغه نارینه او ښځینه واکسین کړي چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته وي.
دا د اروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤلین دي چې د کورونا د واکسین د پیل په اړه یې رسنیو ته یو خبري کمپاین جوړ کړی دی. روغتیایي مسؤلینو د کورونا د واکسین لومړی دغلته د خبریالانو د سترګو او کیمرو په وړاندې څو کسانو ته تدبیق کړي.
زموږ د ابتدا لپاره یو تن کس ته واکسین زرک سي، دغه څخه به وروسته
د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد خبري کنفرانس پر مهال رسنیو ته ویل چې دوی به دا واکسین د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته د 15 ورځو پر مهال د زکارانو پر مټ د 15,000 هغه نارینه او ښځینه پورې ورسوي چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته وي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کورونا کمپین شروع کیږي چې د جوزا تر 19 تاریخ پورې به دوام وکړي. په دې دوران کې به 15,000 هغه کسان او هغه خوندې چې عمرونه یې د 30 کاله څخه لوړ وي هغو ته به دغه واکسین ورته ورسېږي.
نوموړي زیاتوي چې د کورونا د واکسین دا ډول کمپاینونه د هیواد په 40 ولایتونو کې هم مهاله پیل شوي دي او دوی زیاتوي چې دا کمپاینونه له هغه وروسته د عامې روغتیا وزارت له لوري پیل شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. بلخوا د اروزګان ولایت اوسیدونکي د کورونا د واکسین د کمپاین په پیلېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به له ګڼو ناروغیو وژغورل سي. د دغه ولایت اوسیدونکو که څه هم په لومړیو کې د کورونا د واکسین څخه کرکه کول، خو اوس یې زیات شمیر خلک له ګټو خبر شوي او هر یو کوشش کوي چې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د کورونا له واکسین څخه دغلته زیاته ګټه د پاخو عمر لرونکو کسانو اخیستې. موږ یې د یو شمیر کسانو سره خبرې کړي او دوی خپلې تجربې راسره شریکې کړي.
کرونا واکسین چې دی ډېر فائدہ مېر واکسین دی خدای دې دا ډاکټران صاحبان ته خیر ورکړي د مخه مې یو دوز د دوا دوز لګولې دي اوس دا دې بیا تطبیق خدای دې خیر ورکړي کرونا واکسین چې دی به مته نه چې به نه زکام را پوری شوی دي نه چې نه بغل دي نه ښکار ټول مردونه الله پاک پرې کې ثواب یې واکسین دي
دا ترالو واکسین مو کې د کرونا واکسین مو کې دا ډېر ګټه لري د کرونا واکسین ډېرو ناروغۍ څخه موږ ژغوري
ورزګان ولایت چې شپږو لسوالی لري د هیواد په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو.